دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوریدونکو نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د مارچ میاشتې 28مه نیټه ده. زموږ د نن ورځې 9 ساعت خبرونه په دیولنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې عربي هیواد یمن څخه د پاکستاني اتباعو د ایستلو د پاکستان حکومت د اقداماتو، په خیبر جنسا کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو، د پاکستان لپاره د یوې نړیوالې ادارې لخوا د پور منظورېدو، او د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې غیر دولتی ادارې جوړېدو په اړه رپورټونه لرو. په یو شمېر نورو سیمه ییزو او همدارنګه نړیوالو موضوعاتو مهم رپورټونه درته راوړي، خو پیل له خبرونو کوو چې ګلیاز به وړاندې کړي.
تړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان وی له یمن د پاکستانانو د راويستو لپاره یو بهري جاز لیږي. په خوست ولایت کې خلکو د اداري فساد پر ضد مظاهره کړې، او ایران وایي چې قوي امکان شته چې د اټمي پروګرام په اړه سیاسي موافقه وشي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون ویلي چې په یمن کې ګرد پاکستانیانو راويستو لپاره یې تیاری نیولې دي. په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت سکتر اعزاز احمد چودھری په خبری غونډه کې ویل چې له یمن د پاکستانیانو راويستو لپاره یو ځانګړی بهري جاز به د اتوار په ورځ یمن ته ځي، او د دې ترڅنګ د پی آی ای یو جاز هم چمتو ولاړ دی. د دې په خبره د سعودي چارواکو سره په مستقیم ډول په رابطو کې دي. سو له یمن د پاکستانیانو محفوظ راويستلو عمل یقیني کړي. اعزاز چودھری ویل چې په یمن کې خواوشا 3000 پاکستانیان میشتي چې پکې 1000 غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف هم پرون چارواکو ته امر ورکړی چې په یمن کې میشت د پاکستانیانو حفاظت سره بیرته ستنیدل یقیني کړي. د پاکستان فوج پرون ویلي چې په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي دي. د فوج لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وسلوالو یوه ډله د تیرا په مستک سیمه کې په نښه کړل شوې ده. په بیان کې راغلي چې په نخته کې درې فوجیان ژوبل شوي دي. آزاد سرچینو د دې پیخي پخلی نه کړی. د پاکستان فوج په سیمه کې تیر کال راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د فوج په خبره په دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې تر 200 نه زیات وسلوال وژلي دي. په پاکستان کې تختول شوی د چک جمهوریت دوه انجونی خوشی کړل شوی او خپل کورونو ته رسیدلی دي. دا انجونی په 2013 کال کې تختول شوی وي. د چک جمهوریت وزیر اعظم پرون سی ٹی 24 ٹیلیویژن سره په خبرو کې ویل چې هانا همپلووا او انټونی خراس تیس کا خپل هیواد چک ته رسیدلې دي. دا خبر له هغې وروسته ورکړل شوی چې دواړه انجونی د مارچ په 28 نیټه ترکی ته ورسېدې، او له هغې وروسته چک جمهوریت ته لاړې. د رپورټونو تر مخه دغه دواړه انجونی د ترکی د یوې خیریه ادارې آی ایچ ایچ په مرسته خوشی شوې دي. د دې ادارې د سفارتي څانګې مشر عزت شاهین پرون له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی اداره په نړۍ کې د تختول شوو نورو بندیانو د مسلو د هواري لپاره کار کوي. د غنجونی چې د 2013 کال د مارچ په 13 نیټه په بلوچستان صوبه کې د وسلوالو لخوا تختول شوی وي. د خوست ازرګون اوسیدونکو پرون د هغه ولایت د سرپرست والی په ګډون ځای چارواکي په فساد او غلا تورن کړي او په وړاندې لاریونونه کړي دي. لاریون کوونکو چې د ولایتي شوراګانو ډیر وکیلان او مدني ټولنې او قومي شوراګانو استازي او هم په کې ولسی جرګې د خوست استازي شامل ول، خپل اعتراضونه پرون پیل کړل او غوښ کوي چې تر هغه به د مدني حرکتونو دوام ورکړي چې دغه چارواکي له دنده ګوښه کړي. په همدې حال کې د خوست د سرپرست والی بیان دغه لارونه د هغه کړو کار بولي چې د دوی په وینا قانون د تطبیق په نتیجه کې خپلې شخصي ګټې له لاسه ورکړې دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ایران د بارنو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی نن سهار ویلي چې د مارچ میاشتې مهلت ختمېدو نه وړاندې 90% امکان شته چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه په خبرو کې سیاسي موافقې ته ورسي. عرقچی ویل چې د 50% نه زیات امکان شته چې نن په اصولي توګه یو تړون ته ورسیږي. د فرانس او د جرمني د بارنو چارو وزیران پرون په سویټزرلند کې د ایران او امریکا لوړپوړو چارواکو سره په خبرو کې شامل شول چې د سیاسي موافقې لپاره چوکاټ جوړ کړي. د دې موافقې مقصد حتمي تړون لپاره لار هوارول دي چې د جون په میاشت کې وکیږي، چې په ایران به د یورینیم نه غني کول په بدل کې اقتصادي بندیزونه لري کول وي. د سعودي عرب په مشرۍ کې د لسو سنی هیوادونو ائتلاف نن سهار وختي په یمن کې په شیعه یاغیانو چې په مبینه توګه ورته د ایران ملاتړ ترلاسه د هوایي بریدونه کړي دي. دا بریدونه څو ساعت وروسته له هغې شوي چې د یمن ولسمشر ابو رب منصور په تهران د هیواد د غیر مستحکم کولو تور پورې کړي چې د ده په خبره حوثی یاغیان د ایران ګوډاګي دي. هادي دا څرګندونې پرون په مصر کې د عرب لیگ هیوادونو سرمشري په موقع کړي. هادي څو ورځې مخکې د حوثی یاغیانو د پیشقدمۍ وروستو د ایدن ښار نه تښتېدلی وو. هادي د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلاف نه د هوایي بریدونو تر هغو پورې جاري ساتل غوښتنه کړې څو یاغیان تسلیم شي. د شام د بشری حقوقو د سار اداره وای په دغه هیواد کې د جګړې شروع کیدو وروسته په لومړي ځل اسلام پالو توندلارو پرون د ادلب اخار له حکومتي ځواکونو نیولې دي. لندن میشته د شام د بشری حقوقو د سار اداره وای چې القاعده شبکې سره تړلې النصرا او د دوی ملګرو دغه خار نیولې دي. له رقه چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې مضبوط مرکز دی وروسته ادلب د شام دویم صوبایي مرکز دی چې د توندلارو اسلام پالو ډلو پرې قبضه کړې ده. په ادلب خار نیول د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم لپاره یو جدي ګوزار دی. د شام د سرکاري ټلویزیون د یو نامعلومه فوجي چارواکي په حواله ویلي چې د ادلب خار کنټرول بیرته ترلاسه کولو لپاره وسلوال تر هغه ډلو سره سخته جګړه کوي. وروستۍ خبر د کرکټ دی چې د کرکټ یو لسم نړیوال کپ فائنل لوبه د نیوزیلند او آسترالیا ترمنځ په میلبرن میدان کې شروع شوې ده. نیوزیلند لوبډلې ټاس ګټلې دي او دا مهال بیټنګ کوي او تر اوسه پورې په اتو اورونو کې د یو لوبغاړي په زیان درې ویشت رنزونه جوړ کړي دي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
سلام پختونخوا.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. پاکستان وایي یو لړ اقدامات یې په پام کې نیولي تر څو د عربي هیواد یمن په شخړه کې غیر پاکستاني اتباع بهر ته وباسي. د پاکستان پوځ بیا د هیواد په قبایلي سیمه خیبر جنسای کې د خیبر 2 نومي عملیاتو په ترڅ کې د 1500 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. پاکستانی سرواکي وایي له شمالي وزیرستانه به کور کلشي وي شاوخوا لس لکه خلک به د رواني میاشتې له 1.5 نیټې څخه خپل کورونو ته بیرته ستنېدل پیل کړي. او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستان لپاره د شاوخوا 15 کروڑ ډالر پور منظوري ورکړې ده. د اقتصادي چارو یو پوه وایي پاکستان چې کله هم له نړیوالو ادارو پورونه اخیستي ګټه یې د هیواد عام ولس ته نه ده رسېدلې.
دا آئی ایم ایف سره چې سم قسم معاہدی کی نو داغه اثرات نیگیٹیو وی سدی سره په ملک کې د انفلیشن سیوا کیږي.
د خیبر پختونخوا په ملکن ډویژن کې د ښځو د حقونو لپاره یو غیر دولتي اداره جوړه کړې شوې ده. د ادارې مشروعي د دغه سکولو هدف یې د سیمې د ښځو ستونزې د صوبې او همداراز له مرکزي حکومت سره شریکول دي.
د حکومت صوبایي او قومي سطح باندې کوم اداري دي کا سرکاري دي کا غیر سرکاري دي چې هغه ستنه صدغه مسایل په حل کې خپل کردار ادا کولی شي نو دوی به هغه مسایل هغه ته رسېږي.
د افغانستان په جلال آباد کې د ختیځ روغتیايي کمپلیکس په نوم د یو روغتون بنسټ کې خدل شو. د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وایي پر دغه پروژه به هم روان کال کار پیل شي.
دغه سی او روغتون چې هغه کې ټول سہولیات او ضرورت پوره وشي بودیجه مو ورته واچوله او ان شاء الله چې سکاله به کار شروع شي.
یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم دروو. هله دا لمشال رادیو سره اوسې اوریدونکو ورزو اسلام آباد کې خپل خبريال احمد الله را سره د ټلیفون په لیکه دی. دغلته د پاکستان د خارجي چارو په وزارت کې دغه وزارت یو چارواکي پرون یو خبري غونډه کې دا غو یو لړ اقدامات یادونه کړې ده چې د پاکستان حکومت غواړي د عربي هیواد یمن څخه دغلته غیر پاتې خپل یو شمېر اتباع چې ویل کېږي په سونو ته تعداد رسیږي شمېر رسیږي دغه راوباسي. احمد الله تا ته سلیمي شي وایو د دغه خبري غونډې کې مهم ټکي موږ سره شریک کړئ مهرباني وکړئ.
ریوی بخا هارون بچا څنګه احساس هم ویلا د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودري چې کوم هغه 13 ورځ یې هنګامي خبري غونډه ته ویلا چې دا مهال په یمن کې 3000 پورې پاکستانیان چې کوم دي هغه موجود دي او پاکستان حکومت چې کوم دی هغه د هغې لپاره ډېر سخت تشویش لري او د هغې په هنګامي توګه د هغه ځینې راویستو لپاره اقدامات هم شروع کړي دي. بلر کې سعودي عرب سره هم مسلسل په رابطه کې دي او د پاکستاني یوه ډله چې کومه ده هغه به نن د سعودي عرب سرخار ریاض ته هم روانېږي. خبري غونډې ته د خارجه سیکرټر اعزاز چودري وینا چې کوم دی یو جهاز کوم دی هغه تیار ولاړ دی، دغه جهاز به نن لیږلو کوشش کوو او دغه شان د پاکستان بهرنی چې کوم دوه نور جهازونه دي نو هغه به یو نن او بل سبا چې کوم دی دا به لیږو هغه ته یمن طرف ته چې لاړ شي. اولته چې کوم پاکستانیان غزې کې موجود دي تقریبا 3000 پورې چې هغه د هغه ځین راوباسي. د نوموړي وینا وه چې د بهرنی کوم دوه جهازونه دي په هغه کې 2200 کسان اولې چې کوم د هوایي کوم جهاز دی نو هغه به هم نن لیږي او کوشش بدایي چې د هغې کې څومره کسان راپیل شي چې هغه دغه ځینه راوباسي او ملک ته په خیر خیریت سره راورسوي. اعزاز چودري دا وینا وه چې سعودي عرب چې کوم دی هغه یمن نو فلای زون یعنی جهازونو د نه تلو دغه مغې ګرځولې دي. د دې لپاره زموږ سعودي عرب ته موږ درخواست هم کړې ده چې د پاکستان چې کوم جهاز دی هغه ته د کوزیدو ورته اجازه ورکړلی شي چې هغه ته کوم کسان دي هغه راولي. اعزاز چودري دا هم وینا وه چې پاکستان سعودي عرب او نور چې کوم خلیجي ملکونه دي هغه سکیورټي ته ډېر اهمیت ورکوي او د نړۍ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ باندې سعودي عرب چې کوم شاه سلمان دی هغه سره ټلیفوني رابطه هم شوې وه او وزیر اعظم سره د سیمې په صورت حال او دغه شان یو وخت چې کوم دی هغه باندې سعودي عرب ته لیږي په دغه حواله سره هم خبرې
وکړلې. صحیح شو، ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې. خبرز
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان پوز د امالیکو څنګه یا آی اس پی آر بیگاش په خبره کړي او خبر پاڼه کې دا وکړي چې د هیواد امنیتی ځواکونو د خیبر 2 عملیاتو پترس کې په تیرا مستک کې د وین خطې پر مهال شاوخوا 15 وسلوال وجلی او هغه څخه د 10 تنو مړی په خپل ولکه کې غستې دي. خو د پوز دغه دا پاړه وسلوال لا تر دې دمه څه ویلي نه دي. لسیمه پرې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواره رپورت راکړي.
د پاکستانی پوز د اماړیکو ادارې آی ایس پی آر لخوا بیګا ماخام جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خالی په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لری پرته سیمه تیرا مستک کې ګڼ شمېر وسلوالو د امنیتي سرتېرو په چک پوسټ باندې برید وکړ چې دواړو خواو ترمنځ پکې د سپکو درنو وسلو استعمال وشو او په ځوابي کاروایۍ کې لږ تر لږه 15 وسلوالو وژل شول او درې سرتیری پکې جوبل شوی دی او امنیتی ځواکونه وای چې د وسلوالو لس مړی په خپل ولکه کې اخیستې دي. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر انتظامی چارواکي وای چې دغه لس مړی د شاکس جمرود لیویز مرکز ته راوړی دي چې تر دې دمه شناخت نه ده شوی او دلته یې خاورو ته سپارلې دي. یاد دی وی چې په دې وروستو کې د خیبر ایجنسۍ په لری پرته سیمه تیراکو کې او د سره اړوند سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل شوی دی او په دې سیمو کې پر لپسې د جټل وتکو د توپخانې نه د وسلوالو پټن ځایونه په نخښه شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې په تیرا کې لشکر اسلام جماعت الاحرار او تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې په یو ځای د پاکستانی پوځ پر ضد د جګړې اعلان کړی دی او دواړو خواو نه د مرګ ژوبلې تازاد دا وی مخیت رازی. دا ذکر ورد دا چه باره پا مکمل توگا دا وسلوالو نا پا ککڑای شوی دا او دا کاخیلو که بیلی بی کورشو خلکو ستنی دل ورطا پیل شوی دی. دا کبایلی سیمو دا قدرتی افتونو دا نظم اداره افدیمی وی چه تروس او تخواوشا در زر کورانه ستنی شوی دی او پوز وی چه دوی افغان پولی تا سیر ما دا تیرا یوش میر زیونه تر خپل واک لاندی کردی دی او واری چه باکی پات برخو کې هم د حکومت عملداری بحال کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان یو لیکنه وایي په شمالي وزیرستان کې تر ضربې اعظم نومي پوځي عملیات وړاندې په جنوبي وزیرستان او سوات کې هم دې ته ورته عملیات ترسره شوي. خو په دې ټولو کې یوه خبره مشترکه ده او هغه ده چې د عملیاتو په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي. د دې ترڅنګ په دغو عملیاتو کې خلک نه یوازې بې کوره کړل شوي دي بلکې ځپل شوي هم دي. ګلیاز د مقاله لوستې ده او غټ ټکی اوروي.
ډان ورځپاڼې د هیرکل شوی جنگ تر عنوان لاندې اداري خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د رپورټونو تر مخه د شمالي وزیرستان جرګې ته فوج څو شرطونه ایښودي دي چې د هغې لاندې به کډوال ځینې سیمو ته ستنول کېږي. که څه هم دا یوه ښه خبره ده خو دا عمل تت ښکاري او د دې سربیره دا جنگ ورځ تر بلې هیرول کېږي. ورسپانه زیاتوی دا مهال د خیبر ټو په نامه فوزی عملیات او د کراچۍ اپریشن په ټولو بره دی، خو په خوا داسې ګنګوسی او اداوی کې دي چې د ضرب اعظم په نامه فوزی عملیات تر ټولو لوی او د ترهګرۍ پر ضد مؤثره فوزی عملیات دي. خو د ورسپانې په خبره د دغو عملیاتو ژوند ټول نهه میاشتې وو. دا لومړی ځل نه دی چې د حکومتي دعوو او پروپاګنډې لاندې فوزی عملیات پیل کړل شوي ول چې وروستو بیا هیر کړل شول. ورسپانه لیکي چې د شمالي وزیرستان فوزی عملیاتو نه وړاندې په جنوبي وزیرستان کې فوزی عملیات شوي وو، بیا د جنوبي وزیرستان نه مخکې په سوات کې فوزی عملیات شوي وو. په دغه ټولو سیمو کې د فوزی عملیاتو په اړه ډېرې خبرې مشترکه دي، او هغه دا چې له هغه ځینو څخه معلومات ختم کړل شوي، فوج په دغه سیمو کې د غیر اعلانیه مودې لپاره ځای پر ځای شوي، او بیا له دغه ځینو څخه خلک بې کور کړل شوي او ځپل شوي هم دي. ورسپانه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې په روانو فوزی عملیاتو کې له دغه سیمو څخه قبایلي خلکو نه ژمنې ترلاسه کړل شوي دي چې بیرته ستنېدل به په هغه صورت کې کوي چې مقامي خلک به ورپکې په خپلو سیمو کې نه پرېږدي. په دې کې تر ټولو زیاته د تشویش خبره دا ده چې فوز او پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمهواري لاندې قبایلو ته سزا ورکوي. په ادارې کې راغلي چې دې ګام سره په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو راوستو بهیر د نامعلومې مودې لپاره شاته لاړ شي او د بنیادي حقوقو نه به هم سرغړونه کیږي. ورسپانه لیکي چې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د جنگ لپاره ریاست په غیر ریاستي عناصرو تکیه کوله، او بیا د اسلامي سخت دریزو مفکوره هغه عوامل وو چې دې اورته لمن وهلو. په قبایلي سیمو کې هم د دغه اور وجوهات یو شان دي. د پاکستان لخوا قبایلي سیمې د بفر زون ساتلو معنی دا ده چې پاکستان په افغانستان کې خپل اثر ولري او د دغه هیواد د اثراتو مخنیوي هم وکړي. دند ورسپانه لیکي چې په سمدستي توګه په قبایلي سیمو کې د ورپوکي توپ ختمول او د دغه سیمې خپل کنټرول کې راوستل کامیابه ستراتیژي نه ده، بلکې د دې لپاره د اوږدمهاله سوچ پکار دی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان د نورو برخو په شان قبایلي سیمې هم انتظامی او قانوني اصلاحاتو ته اړتیا لري. له شمالي وزیرستان نه د کره معلوماتو ترلاسه کولو لپاره باید پارلماني غړي، مدني ټولنې او رسنۍ پر حکومت فشار واچوي چې په دغه ځایونو کې سره روان دي. ادارې په پای کې لیکي چې د معلوماتو ودرول به د ولس د ګټو پر ضد وي.
لګولای اعظم د ډان ورسپانې د لیکنې مهمې برخې اورېدې. یو اورېدونکو د پاکستان حکومت ویلي چې دوی چې کومه نیټه اعلان کړې وه د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو خلکو د هغوی کورونو ته د بیرته لیږلو لپاره چې هغه یو دیرشمه نیټه وه د روانې میاشتې، یعنې د مارچ میاشتې. دوی وایي چې هم دغه نیټه دقیقه ده. په دغه نیټه به دغه شاوخوا 100,000 خلک چې دا مهال بې کوره دي د شمالي وزیرستان هغوی به د هغوی کورونو ته د بیرته لیږلو دغه لړۍ به پیل کړي. په دغه اړه معلومات اخلو. شبیر جان نه سره ټلیفون په لیکه راغلی دی د پېښور نه، زموږ خبریال دی. شبیر جان، تا ته ستړي مشي وایو، او دا خبرې چا کړې دي؟ او په دغه لړ کې دغه چارواکي څه وایي چې داسې کومې تیاریانې دغه کار ته نیولې دي؟
ډېره مننه بچا صاحب. نو د بنو چې کوم پولیټیکل انتظامیه را بنو ډسټرکټ کې هغوی دغه اعلامیه جاري کړې ده چې کوم د شمالي وزیرستان سړک انتظامیه ده، هغوی دغه اعلامیه جاري کړې ده. اعلامیه تر مخه چې کوم د شمالي وزیرستان بې کوره شوي دي، چې کوم د ضرب اعظم عملیات تر پوځي عملیات له لاسه بې کوره شو، هغوی لپاره دغه یو دیرشمه د دې مارچ د روانې میاشتې یو دیرشمه نیټې نمبر دوی واپس عمل شروع کېږي. دوی په دې خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې دغه بې کوره شو لپاره شلم تاریخ پورې د رجسټریشن اعلان شو. دغه وروسته دا اوږدو شو پنځمه پورې نه دوی چې پنځمه پورې کوم کسان کوم به کوم شوی رجسټر شوی د شمالي وزیرستان د هغې له واپس عمل به د درشن شروع شي. دوی په دې موقع وویل چې رجسټریشن کوم کسان شوی دوی واپس عمل کېږي، دوی لپاره به د کرایې د ګاډ د کرایې بندوبست هم کېږي. دې نه علاوه 15,000 د خاندان په سر باندې پیسې هم ورکړل کېږي چې د موبایل په سیم په ذریعه ورکړل کېږي. او دې نه علاوه چې په شمالي وزیرستان کوم تکزینو هلته دې لپاره د اوسېدو بندوبستونه شوي دي.
صحیح شو. ډېره مننه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستان لپاره د شاوخوا 50 کروڑ ډالرو د پور منظوري ورکړې ده چې ټاکل شوی دغه پیسې راتلونکو څو ورځو کې پاکستان ترلاسه کړي. دا چې د هیواد د اقتصادي چارو پوهان حکومت ته دغه پور په ورکول کېدو په ترڅ کې د ولس د ستونزو د حل د امکان په اړه څه وایي؟ له اسلام آباد به د سراج ظهیر په رپورټ کې واورو.
د جمعې په ورځ نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان لپاره د 50,14,00,000 ډالرو د قرضې د شپږم قسط منظوري ورکړې ده. د IMF لخوا جاری شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې امریکا واشنگټن کې د یادې ادارې د اگزیکټیو بورډ په غونډه کې د پاکستان د اقتصادي کارکردګۍ جاج واغستې شو، چې پکې د تسلي وروستو پاکستان ته د قرضې ورکولو منظوري ورکړې شوه. پاکستان کې د معاشي چارو تجزیه کاران د پاکستان د اقتصادي صورتحال په رڼا کې د IMF دې قرضې ته څنګه ګوري. کلی چې مشال ریډیو په دې اړه مظفر آباد پوهنتون کې د ماشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د دې قرضې نه به پاکستان ته ډېره ګټه ترلاسه شي خو که دا په ځای ولګول شي.
اصل کې دې یوز دی کنه کو ګورنمنت دا سه روم ورک کړی دی لپاره چې په دا ژوند کې دې انډستری بوت کړی شي او دا ژوند کې دا یوز کړی شي. دا خبره ده چې دا غیبا ډېر ښه فائدې راتلی شي، دا غیبا بینیفیټ عوامو ته هم ملاوي دی شي. او ګورنمنت اف پاکستان خو ډېر زیات په پریشر کې وو، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ډېر زیات سی وو او کم جنرل ریزرو چې پتا ده سٹیٹ بینک اف پاکستان سره چې نو هغه ډېر زیات کم شوی وو. او دا غیبا د وجه نه ګورنمنت اف پاکستان دی ایم ایف پروگرام ته دی تطلع ضروری وو دی ولاړ ایم ایف دی ته قرض ورکلا انفلیشن وغیرہ به هم برابر شي.
همداشان چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې دی بل معاشي چارو تزیه کار مبارک زیب نو پختل، نو هغه وی چې کسه هم حکومت د خوراک څخاک او د تیلو په نرخونو کې کمې کړې دي خو روستو به د دې قرضونه گرانی را پیدا کیږي.
د ایم ایف سره چې سم قسم معاهده کیږي نو داغه اثرات چې کم دي هغه پوزېټیو نه وي بلکې هغه نیگیټیو وي. داغه په عام ولس باندې او د ملک په اکانومي باندې ډېر زیات پرېشر راځي. د دې سره په ملک کې د انفلیشن سیوا کیږي. دغه هغه سيزونه چې کم د انډستریانو باندې یا په عام ولس باندې داغه ډېر اثر پرې وځي.
د ذکر دي چې کال 2013 کې د ستمبر په میاشت کې ایم ایف د پاکستان لپاره د 6.2 ارب ډالر قرضې منظوري ورکړې وه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوس ورزو افغانستان په اړه یو رپورٹ لرو تاسو لپاره. افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او یوشمر کارپوهان امریکا ته د افغانستان د افغان مشرانو سفر ګټور بولی. دوی وای افغان ولسمشر و اجرایی رئیس پر دې وتوانېدل چې د خپل 5 ورځنی سفر پر مهال په بیلابیلو برخو کې د امریکایي چارواکو ملاتړ خپل کړي. دوی په عین وخت کې د افغانستان او امریکا په دوامدارو اړیکو ټینګار کوي. تفصیل له کابل د ناجیه ساپای په رپورت کې.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر افغان څېړونکي وایي چې افغان مشران امریکا ته د سفر پر مهال وتوانېدل چې خپل ټاکلي اهداف ترلاسه کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سفر د دې لپاره ګټور و چې افغان مشران وکولای شول چې د امریکا د کانګرس او سیاستوالو قناعت راجلب کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې د سفر د امریکا او افغانستان د اړیکو په پیاوړتیا کې هم ګټور رول ولوباوه.
ډېر پر اهمیت او پر امید سفرو څه ضرورتونه چې دي مونږ دي باید له دې نه بالاتر یو څه سوي وای. خو بهرحال دي مونږ څه غوښتنې وي یا د افغان ملت او بالخصوص د امریکې د ولس، خوشبختانه هغه دواړه په دې ملاقاتونو کې ځای په ځای سولې، ځکه چې د امریکې قوا او دلته اشارهونه تر څو پورې چې مونږ امنیتي سکتور په خپومنې ودرېږي، مونږ د نور مزید تعلقاتو غوښتونکي یو. باید چې نورم د مونږ او د امریکې ترمنځ ښه تعلقات او د دوستۍ په فضا کې درسره شي.
د افغانستان ولسمشر د امریکا د 5 ورځنی رسمي سفر په وروستۍ ورځ د ملګرو ملتونو د انکشافي ادارې یا یو این ډی پی له مشر هیلن کلارک سره په نیویارک کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د بهرنیو مرستو د موثریت، د بشري ظرفیتونو د لوړولو، د ملګرو ملتونو د سازمان د انکشافي ادارې د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. متحده ایالاتو ته د افغان ولسمشر له سفر وروسته امریکایي چارواکو هم ژمنه کړې چې 800 میلیونه ډالر به افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډاډ ورکړی چې د 2015 میلادي کال تر پایه به خپل نږدې 10,000 سرتیري په افغانستان کې پرېږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی متحده ایالاتو ته د خپل سفر په ترڅ کې له ولسمشر باراک اوباما او نورو امریکایي چارواکو سره وکتل او د چهارشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته هر اړخیزه وینا هم وکړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته همداراز د امریکا د متحده ایالاتو د سولې د انسټیټیوټ او د اتلانتیک شورا لخوا د غوره رهبرۍ جایزه هم ورکړل شوه.
لکابل زموږ همکار ناجیه ساپای واده شنبه پر ورځ زرګونو خوستوالو د ولایت د سرپرست والی عبدالجبار نعیمی او د ځایي ادارې د ځینو چارواکو پر ضد لاریون وکړ او دوی په فساد او غلاو تورن کړل. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې دغه مدني حرکتونه به تر هغه چې ولسمشر غنی دغه چارواکي له دندو ګوښه کړي دوام ولري. تفصیل د نجیب الله الوخیل نه اورو.
لاریونوال چې د خوست په ملي لوبغالي کې راغون شوی ول، د ځای چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه یې کوله او همدارنګه د اداري فساد پر ضد شعارونه ورکول. دا لاریون چې د ولایتي شورا د ډیری وکیلانو، مدني ټولنو، قومي او جهادي شوراګانو او پولیسي جرګه کې د یاد ولایت د ځینو وکیلانو لخوا رابلل شوی و، ویناوالو لاریونونه او د فساد د ټولو ډولونو پر ضد مبارزه د خلکو روا او قانوني حق وباله. د ولسي جرګه استاذ کمال ناصر وسیری ول:
نن دا مدني حرکت چې د افغانستان اساسي قانون موږ ته حق روکړی پیل کوو، تر هغه بودا دوام لري تر کومه چې عبدالجبار نعیمی او د دغله ملګري د خوست نه لري شوي نه وي.
د ولسي جرګې یو بل تن وکیل همایون همایون ویل چې فساد د والي سربیره په یو شمیر ملکي او پوځي ادارو کې هم شتون لري.
فساد په خوست کې صرف په والي کې نه ده، فساد په قوماندانۍ د امنیت کې شته، فساد په امنیت ملي کې شته، فساد په اردو کې شته. دې نه سترګې نه شو پټولای.
د زدرانو قومي شورا یو تن مشر موسا جان زدران ویل چې
د قانون نه ماتونکي غلا او فسادګر تر هغه وخته پورې چې زمونږ خوست پیاوړی ولس ژوندی وي او په وجود کې یو وخت روي نه وي، انشاءالله تر هغه وخته پورې مو مبارزه کوو او نه یې پرېږدو.
د خوست پخواني والي ډاکټر ابراهیم مشفق او د مجاهدینو د تحریک مرستیال قمندان دلاور شاه هم په خپلو خبرو کې ځایي چارواکي د حکومتي ځمکو پر غصب تورن کړل.
مګر زه خبر یم چې هغه ریزرو په صحه ته خرڅه کړی ده، پروژه نشي تطبیقوای مګر ریزرو په صحه ده خرڅولای شي.
خوست په دولتي املاک چور ولګو چې چا به نظر کول سرانولای نه د سیاوي ته جوړولا.
بلخوا د خوست د سرپرست ولی ویان مبارز محمد زدران د لاریونوالو اعتراضونه بی ځای وبلل.
ولایتي اداره نننۍ لاریون د ځینو هغه اشخاص او کړیو کار بولي چې په دې ولایت کې د قانون د تطبیق د دولتي حاکمیت د پراختیا او د قوي ادارې په وجود کې د دوی شخصي ګټې د لاسه ورکړې دي.
دا چې لاریونوالو په خوست کې له حکومتي ادارو خیمې راتاو کړي، نو د شنبه په ورځ نږدې ټولې حکومتي ادارې بندې وي. معترضینو دا هم ویل چې تر هغه به د حکومتي ادارو او د سرپرست والي د کور د دروازو څخه خپلې خیمې راټولې نه کړي چې د خو سرپرست والي نعیمي او نور حکومتي کسان چې دوی په فساد تورنوي له دندو ګوښه شوي نه وي.
نجیب الله لوخي رپورټ موریدو. او د سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د کرن خان په غږ به د سید شاه سعود د غزل واورو.
هندار گرزولا روانو ما قدم پسی میں لار گرزولا تصویر میں دسامخ پسی هندار گرزولا روانو ما قدم پسی میں لار گرزولا تصویر میں تر سہارا گرزے زمان رشتے بفا کچھو کی تر سہارا گرزے زمان رشتے بفا کچھو کی تر سہارا گرزے زمان رشتے بفا کچھو کی تر سہارا گرزے زمان بیدار گرزولا روانو ما قدم پس میلار گرزولا تصویر میں دچا مخ پسی ټول وجود می زهر جن شو چلا سرانه زیک ټول
اوریدن کو دا کرن خان په غږ مو د شاه سعود غزل اوریدو. نه نیمه بجې شوې د ګلیاز نه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان د بارانو چارو وزارت پرون ویلي چې په یمن کې ګرد پاکستانیانو راوستلو لپاره یې تیاری نیولې دی. په اسلام آباد کې د بارانو چارو وزارت سکرتر اعزاز احمد چودھری پرون په خبری کانفرنس کې ویل چې له یمنه د پاکستانیانو د راوستلو لپاره یو ځانګړی بحري جاز د اتوار په ورځ یمن ته لیږي او د دې ترڅنګ د پی آی ای یو جاسوم چمتو ولاړ دی. د پاکستان فوج پرون ویلي چې په قبایلي سیمه خبر ایجنسی کې د افغان پولیسو سره نږدې په عملیاتو کې 15 وسله وال ووجل دي. پرون د فوج لخوا خبر شوی خبرپاڼه کې ویل شوی چې د تیرا په مستک اسیمه کې د وسله والو یو ډله په نښه شوی. په بیان کې راغلی چې په نښه کې 3 فوجیان ژوبل شوی دي. په پاکستان کې تختول شوی د چک جمهوریت 2 جونی خوشی کړل شوی او خپل کورون ته رسیدلی دي. دا جونی په 2013 کال کې تختول شوی وي. د ایران د بارانو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی نن سهار ویلي چې د مارچ میاشتې مهلت ختمېدو نه وړاندې 90% امکان شته چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه په خبرو کې سیاسي موافقه ته ورسي. رقچی ویل چې تر 500% نه زیات امکانات شته چې نن په اصولي توګه یو تړون ته ورسیږي. د سعودي عرب په مشرۍ کې د لسو عرب سنی هیوادونو ائتلاف نن سهار وختي په یمن کې په شیا یاغیانو چې په مبینه توګه ورته د ایران ملاتړ ترلاسه دي هوایي بریدونه کړي دي. دا بریدونه 300 وروسته لاغي شوي چې د یمن ولسمشر عبدالرب و منصور په تهران د هیواد د غیر مستحکم کولو تور پورې کړي. د شام د بشر حقوقو د سار اداره وای په دغه هیواد کې د جګړې شروع کیدو وروسته په لومړي ځل اسلام پالو تندلارو پرون د ادلب خار له حکومتي ځواکونو نیولې دي. او د کرکټ یو لسم نړیوال کپ فائنل لوبه د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ روانه ده. نیوزیلند دا مهال بیټنګ کوي او د 1300 اورونو کې د درې لوبغاړو په زیان 120 رنزونه جوړ کړي دي.
لن خبرونه مول ګلیاز اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپل خبريال ریاض مساخیر لاورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارېیې د یمن په صورتحال لیکلي دي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې کله پاکستان د سعودي عرب سره د مرستو او دفاع ژمنه وکړه نو عام خلکو او سیاسي ګوندونو کې یوه اندېښنه راخوره شوه چې ګنې پاکستان یمن کې پوځي کاروایۍ دپاره خپل فوج لیږي. خو وروسته د دفاع وزیر خواجه آصف کامی سملې ته په بیان کې وویل چې د ژمنې مقصد یوازې په سعودي عرب دننه د هغه دفاع کول دي او پاکستان خپل پوځ یمن ته نه لیږي. دغه رنګ مشرق ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي. یمن کې د حالاتو خرابېدو په وجه هلته میش پاکستانیان د مسلو ښکار شوي دي او د هغوی مالو سر ته خطر راولاړه شوي. هر څوک د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم د دوی د واپسي او حفاظت لپاره احکامات هم جاري کړي. خو د خراب امنیتي صورتحال او لارو بندېدو په وجه لا هم څه خاص لاسته راوړنه نه ده شوي. اداریا اخیره کې وایي چې هم دا راز په کویت او عراق کې هم د جنگ د لاسه یو شمېر پاکستانیان ګیر شوي وو. خو د هلو ځلو وروسته حکومت دغه خلک په کامیابۍ سره راوستي وو. نو امید دی چې دا خلک به هم په خیر خیریت او حفاظت سره خپل کورونو ته راورسي. او د دې ترڅنګ اکسپرس ورځپاڼه خپل اداریه کې د ترهګرۍ خلاف جګړه باندې لیک کړی دی او وایي هر څوک د وسلوالو خلاف کاروایي روانې دي او حکومت د دوی د کمزوري کولو خبرې کوي. خو تېرو ورځو کې کراچۍ کې د پولیسو په بس حمله کې 2 کمانډوز وجل او 14 جوبل کېدل. لورلای کې د بس نه سرکاري اهلکار تختول او هغوی په بمونو الوزول. د غرنګ جنوبي وزیرستان کې د سکیورټي فورسز په ګاډي حمله کې 2 اهلکار جوبل کېدل. د خنی وړ عملیات دي. اداریا وایي چې دا قسمه کاروایی د وسلوالو لخوا د خپل طاقت څرګندونه ده چې دوی اوس هم د کاروایانو توان لري او بلدا چې دې سره د سکیورټي ادارو او حکومت توجه منتشر کول دي چې دارنګ حکومت او سکیورټي ادارې د یو مخصوص ځای یا خلکو په ضد کاروایی اونکړي شي او د دوی توجه په مختلفو ځایونو شي. اداریا اخیره کې لیکي چې داسې حالاتو کې حکومت او سکیورټي ادارو لا نور هم چمتو کېدل پکار دي او د وسلوالو ختمون لپاره د سبو ترمنځ د استخبارات تو شریکولو یو نظام پکار دی چې دا شان مختلفو پیښو کې ککړ وسلوال اونیولی شي او دوی ته سزاګانې ورکړي شي. او که داسې ونه شوه نو دغه خلک به دا شان وخت په وخت کاروایانې کوي او د پوخ امن خوب به تعبیر ته رسیدل ګران شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي د کراچۍ پولیس د درغلیو په مخنیوي او له سخت دریځۍ او سیاست سره د تړاو لرونکو جرمونو په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به په سیمه کې د امن له ټینګښت سره مرسته وکړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي چې د ام کیو ام ګوند د غړي سولت میرزا لخوا لګول شوي تورونه که دروغ وي او که رښتیا، خو د ګورنر عشرت العباد پوزیشن یې کمزوري کړی دی. سولت میرزا ته د 500 سزا اورول شوی او د پاکستانی چارواکو په وینا د اپریل په لومړۍ نیټه به ورته په مج زندان کې 500 ورکول کیږي. په کراچۍ کې د جرایم پیشه عناصرو د لمین سوړلو په اړه اداریه لیکي چې د پاکستانی پوځ او سیاسي مشرتابه نه داسې ښکاري چې دې لړکی پر یوې لاره روان دي. خو د ادارې په وینا د هر څه پوښتنې راپورته کوي چې په راتلونکي کې به په کراچۍ کې د حکومت کړنلاره څه وي. یو وار چې په کراچۍ کې عملیات پای ته ورسیږي نو یوازې پولیس به د امنیت په برخه کې د خلا ډکولو لپاره پاتې شي. اداریه لیکي که څه هم په دې وروستیو کې داسې یو رپورټ خپور شوی و چې ټول لوی ګوندونه وسلوال عناصر لري، خو دا عملیات یوازې د ام کیو ام ګوند پر ضد شوي دي. اداریه لیکي باید په کراچۍ کې د ټولو جرایم پیشه عناصرو او وسلوالو پر ضد کارروایانې وکړل شي، ځکه چې د مسئلې نیمه برخه هوارول د حالاتو په سمولو کې هیڅ مرسته نه کوي. بلخوا ډیپلوماټ مجله په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کول به د ثبات په لور پرمختګ کې مرسته وکړي او باید چې په سیمه کې ټول ګوندونه د دې ګام هرکلی وکړي. مقاله لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو سره به د داسې یو سیمې پیدا کېدو مخنیوي وشي چې د حکومت تر کنټرول لاندې نه وي. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه چې په افغانستان کې به د دې کال تر پایه 9,000 او 800 سرتیري پاتې کړي ورته د یو مثبت پرمختګ په سترګه کتل پکار دي. مقاله لیکي ولسمشر اوباما دا پریکړه د افغان ولسمشر اشرف غنی په غوښتنه کړې ده او زیاتره افغانان هم د دې پریکړې ملاتړ کوي. مقاله لیکي دا ګام به د مثبت نتیجو په لور ولاړ شي. په افغانستان کې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو واک ختمېدو وروسته ډېر ښه پرمختګونه شوي دي چې پکې د جنګیالو مشرانو فعالیتونه کمېدل، د ښځو د حقونو او د تعلیم په برخه کې پرمختګونه شامل دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په سویس کې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر لیدنې وروسته د هیواد د اټومي مذاکراتو په برخه کې د پرمختګونو خبره کړې ده. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي توافق نیټه د راتلونکي جون میاشتې 1 ټاکل شوې ده. جزئیات له فریبې ظاهر څخه اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د سویس په لوزان کې د اټومي مذاکراتو په برخه کې پرمختګونه شته. د دې مذاکراتو هدف دا دی چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به تهران له اټومي فعالیتونو لاس اخلي. جواد ظریف دا خبره پرون په سویس کې له خپلو آلمانی او فرانسوي سیالانو سره تر لیدو وروسته کړې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس د سویس لوزان ته تر رسیدو وروسته وویل دی وایي هغه څه چې د بحث وړ دی دا دی چې ایران حق لري غیر پوځي اټومي وړتیا ولري، خو دا چې دغه موضوع له اټومي وسلې سره تړاو لري نو ځواب یې نه دی. بحثونه اوږده او ستونزمن وه او د ځینو مسایلو په برخه کې پرمختګونه لرو، خو د ځینو نورو مسایلو په برخه کې په کافي ډول پرمختګ نه دی سوی. د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې مذاکرات یو حساس پړاو ته ننوتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او د نړۍ قدرتونه د دې موضوع د ځانګړې کېدو په حال کې دي چې آیا کولی سي خپل دغه اختلافات له منځه یوسي او د مارچ په 1 نیټه د وروستي توافق پر چوکاټ سره سلاسي. د وروستي توافق ترلاسه کېدو ته د جون د میاشتې 1 نیټه ټاکل شوې ده. د ایران د اټومي چارو د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي چې یوه یا دوه د اختلافات مسالې شته. نوموړي د ایران ایسنا خبري اژانس ته ویلي چې دواړه لوري د ستونزو د هواري لپاره کار کوي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو مسؤول جان ارنست خبریالانو ته ویلي چې له څه باندې یوه کال راهیسې له ایران سره خبرې روانې دي او که چیرې په ژمنو کې جدیت موجود وي نو کېدای سي د مارچ میاشتې تر پایه یو توافق وسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرینی پرون مازدیګر لوزان ته له رسېدو سره سم ویلي چې ایران او د نړۍ ستر قدرتونه هیڅکله دومره توافق ته نه و نږدې سوي. بلخوا په دې خبرو کې د روسیې د مشر مرکچی سرګی ریابکوف له قوله ویل سوي چې وایي له ایران سره د اټومي توافق په اړه بدلونونه تر نیمایي ډېر سوي دي. ایران د لویدیز لخوا د اټومي وسلې د جوړولو د هڅې تورونه ردوي او وایي اټومي فعالیتونه یوازې د سوله ایزو اهدافو لپاره دي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته د وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
رویټرز خبری ایجنسی په رپورټ کې لیکي چې امریکا زیاتره وخت خپل اتحادي هیوادونو ته وسلې ورکوي او د دې لپاره یې په جګړو او شخړو کې مرسته کوي چې جمهوري قوتونه بریا ترلاسه کړي. خو د رپورټ تر مخه د دې خبرې امکان هم شته چې دغه وسلې د امریکا د دښمنو هیوادونو او ډلو لاسو ته ورشي. د لیکنې د دې رویټرز خبری ایجنسی ته د رپورټ لنډیز له فرخندې اسد اورو.
امریکا د نړۍ په یو شمېر شخړو کې د خپلو اتحادي هیوادونو مرستې کړې دي او د دغو لپاره یې وسله او نور ضروري سامانونه هم لیږلي دي. رویټرز خبری ایجنسی لیکي دا د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ یو زوړ روایت پاتې شوی چې په جګړو کې خپلو اتحادي هیوادونو ته وسله او نور جنگي سامانونه لیږلي دي. په 1940 کال کې هم امریکا برطانیې ته وسله لیږلې وه چې د جرمني د نازیانو خلاف یې په هغه وخت کې د نورو هیوادونو سره جګړه کوله. او ځکه خو په هغه وخت کې د امریکا ولسمشر فرانکلین روزولټ امریکا ته د آرسنل آف ډیموکراسي نوم ورکړی و. رویټرز لیکي نن هم امریکا د خپلو ملګرو هیوادونو مرسته کوي او غواړي په نړۍ کې جمهوري قوتونه وده ومومي. په موجوده وخت کې امریکا د عراق او شام مرسته کوي. دغه دواړه هیوادونه د اسلامي ریاست په نوم د اروپا کې ډلې خلاف جنګیږي. بلخوا واشنگتن د یوکرین د عسکرو هم مرسته کوي چې دا وخت د هغو بیلتون غوښتونکو خلاف جنګیږي چې روسي مرسته لري. امریکا دا کار په دوو طریقو سره کولی شي. یا خو خپل اتحادي هیواد له وسله ورکړي یا یې پرې خرڅ کړي او یا د یو بل هیواد جوړه شوې وسله ورکوي. دې سره یوه بله خبره هم مخې ته راځي چې کچېرې د امریکا جوړه شوې وسله د دښمن په لاس شي نو دغه لا نور خطر هم رامنځته کولی شي او بیا دغه وسلې ټیکنالوژي هم نقل کېدلی شي چې دا د امریکا د دفاع لپاره خطر هم جوړوي. په ډیرو شخړو کې د روس جوړه شوې وسله استعمالیږي چې ارزانه هم وي او د استعمال طریقې هم اسانه وي خو دغه زر خرابیږي. رویټرز لیکي د عراق په جګړه کې د امریکا جوړه شوې وسله عراقي عسکرو ته ورکړل شوه چې دا شان دوی د امریکایي عسکرو سره یو شان شي او خپله دفاع هم په خشان وکړي. نو ځکه بغداد په میلیونونو ډالرو د امریکا جوړ شوی جنگي سامانونه واخیستل. رویټرز لیکي د دې خبرې هم زیات امکان دی چې اکثره په شخړو او جګړو کې د امریکا جوړ شوی جنگي سامانونه د دښمن په لاس ورشي او هغوی بیا د خپلې دفاع لپاره استعمالوي.
د فرخندې وزیر نمو اسد نمو بخنه غواړو. د فرخندې اسد نمو د رویټرز خبری ایجنسی د رپورټ مهم ټکی اوریدل. اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې برخه کې د نازی اقبال په غږ دغه سندره تاسو ته ورو. اردن کو دنازی اقبال په غمو سندر اوریدا اوس راځي او رپورت د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د ختیز روغتیاي کمپلیکس بنسټ کې خدل شو. چارواکي وایي پر دې پروژه به 1.5 میلیون ډالر خرچ راځي. د شنبې پر ورځ دغه کمپلیکس د بنسټ خودونه ترڅنګ څو نورې روغتیاي پروژې هم د ګټې غستنې لپاره ولستا پرانستل شوې. په دغه اړه ورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد په رپورت کې
د دغه روغتیایی پروژو د پرانستې لپاره د شنبې په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز جلال آباد ته راغلی و. نوموړي د ختیز روغتیایی کمپلیکس د بنیاد د ډبرې د ایښودو پر مهال خبریالانو ته وویل
سایه که ما شما قرار داریم یک سایه است که د حدود 200 جریب زمین است.
دی وایي حکومت ځکه چې موږ او تاسو ولاړ یو دا ځای 200 جریب ځمکه ده چې د شرقي زون د یو لوی روغتون لپاره ځانګړی شوی ده. زه امیدوار یم دا روغتون به وکولی شي چې د افغانستان د خلکو روغتیایي ستونزې په تیره بیا د شرقي ولایتونو د خلکو ستونزې حل کړي. د دې روغتون په جوړېدو به د 1.5 میلیون ډالرو په حدودو کې لګښت راځي.
دولت افغانستان بری شفاخانه تخصیص داده شده.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او په یاد جرګه کې د اقتصادي کمیټې مشر امیر خان یار وایي چې ختیز روغتیایي کمپلیکس به د شرقي زون د 4 ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې حل کړي.
سکل و توانیدو چه حکومت پا دی بانی قانی کو چه باید دغسی و روختون دو پارا چه اغی که طول سهولیت و طول ضروریت پوراو و سیگی بودیجه مو ورتوا چولا و انشالا چه سکل به کار شروع شی انشالا چه دره و کالو پا دوران که باید دغا روختون یا مکمل روختون و سیگی و منگ با ده هر نگان انشالا خود کفا و سیگو پا دغا زون که
لدین علاوه ده ننگرار پا مرکزی روختون که هم سو پروژه گتی اخستنی تا پران دستل شوی چې یو پکې هم د عاجل یا بیړنی وارد پرانستوا. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې کومې پروژې چې ګټې اخیستنې ته پرانستل شوي څه کم 1 میلیون ډالر لګښت پرې راغلی دی.
کومې پروژې چې افتتاح کړې او ګټې اخیستنې ته برابرې ته مو سپارلې دا په 9,60,000 ډالر باندې تمام شوي دي او نوې کارونه چې کوم شروع کوو چې په خیر سره دي هغه د 1,00,000 ډالر په حدود کې دي چې په هغه کې یو اداري بلاک و د عامې روغتیا د ریاست لپاره چې 4 منزله تعمیر ولري چې دا هم د عامې روغتیا د وزارت اختیاري بودجه ده. او د دې تر څنګ پاس هغه کوم 2 سټاکه چې دي هغه یو د WHO لخوا نه جوړېږي او دویم سټاکه چې د عامې روغتیا د وزارت لخوا نه جوړېږي.
د افغانستان د روغتیا چارواکي وایي چې په ننګرهار کې به د ټولو سرکاري او شخصي روغتونونو نه لیدنه کوي او چیرته چې هم ستونزې پرتې وي د حل لارې چارې به ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زما نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار ونیسي؟
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خوندي دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو وګورئ د ختیز د عامې روغتیا ټولنه په افغانستان کې د ځنګلونو په کمښت اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې د ځنګلونو د ساتنې لپاره اقدامات جدي کړي. د دې ټولنې مسؤلینو د شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل ځنګلونه چې د روغتیا او اقتصاد لویه برخه جوړوي په روستیو کې په ناقانونه توګه له منځه ځي او چای مخنیوی نه دی کړی. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د ځنګلونو د ساتلو لپاره قانون جوړ شوی خو په تمامه معنا په ټولنه کې نه عملي کیږي. په دې اړه نور اورو له کابل د یوسف خان زدران په رپورت کې.
په خپل سری توګه په غیر قانوني ډول د ځنګلونو وهل په افغانستان کې د اوږدې مودې راهیسې یوه نه حل شوې ستونزه یادېږي او ویل کېږي چې په یوازې تیرو 3 لسیزو کې د دې هیواد تر نیمایي ډېر ځنګلونه تخریب شوي دي. د ختیز د عامې روغتیا ټولنې په کابل کې د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په خپل سر د ځنګلونو داسې وهل د اندېښنې وړ وبلل او وایي تیرو 3 لسیزو جګړو د 100,000 انسانانو له وژل کېدو برسېره چاپېریال او ځنګلونو ته هم پراخ زیانونه رسولي دي. د دې ټولنې مشر سید حبیب اراوا وایي په افغانستان کې 8.5 میلیون جریبه ځمکه ځنګلونه نیولې وه خو اوس نږدې 3.5 میلیونه د هغې ویجاړه شوي او ځنګلونه یې په بېرحمانه توګه وهل شوي دي.
همدا اوس
د زنګلونو د مافیا له لاسه ریبل کیږي، هغې ته جنراتوري ماشینونه راوړل کیږي، او هغه زنګلونه ونې چې زموږ تاسو ملي سرمایه وه هغه قطع کیږي، پریکل کیږي او بیا په همسایه ملک پاکستان کې پلورل کیږي.
د دې ټولنې چارواکو د مارچ د 28مې یا د زنګلونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې له خلکو وغوښتل چې د چاپیریال د ښایست په خاطر د ونو له وهلو ډډه وکړي. ویل کیږي چې کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، بادغیس، تخار او سمنګان د هیواد د ځنګلونو ډیره برخه نیولې چې دا ځنګلونه ډیر کله د سیمه ییزو زورواکو او خلکو لخوا په خپل سر له وهلو وروسته ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې غړي په دې نظر دي چې حکومت په تیرو دیارلسو کلونو کې هغه څه چې په کار وه د ځنګلونو ساتلو ته پاملرنه نه ده کړې او له نوي حکومت غواړي چې په دې اړه جدیت وښيي. په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي که څه هم په دې اړه تر اوسه کوچنۍ پروژې عملي شوې، خو دې هڅو د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوی نه دی کړی. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق ازادۍ راډیو ته وویل د ځنګلونو د ساتلو په اړه د کورنیو چارو وزارت ورته ژمنه ورکړې، خو دا کار د خلکو پراخ ملاتړ ته هم ضرورت لري.
موږ د نورو ادارو مرستو ته ضرورت لرو. د کورنۍ او دفاع وزارتونو څخه غواړو چې که د داسې موارد سره مخ کیږي د هغوی په وړاندې جدي اقدامات وکړي.
له دې سره د چاپیریال ساتنې اداره په دې باور ده چې د ځنګلونو د وهلو بدې اغیزې په ټولنه کې مخ په ډیریدو دي، چې له امله یې سیلابونه، برف کوچونه ډیر زیانونه اړوي او هوا چټلیږي.
په دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوو.
پوری کا نواړه داری شي پکې بند نو اخو له چانل کې کې کا
ای ای ای
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې. لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا د ملکن ډویژن یو شمېر ښځې د دې لپاره چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي په یوه غیر دولتي اداره کې سره ټولې کړل شوې دي. د ادارې مشران وایي د خپل کار په ترڅ کې به پر حکومتي ادارو فشار راوړي چې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه او په دغه لړ کې ضروري قانون سازي وکړي. له اسلام آباد پرې رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د دې فورم نوم چې جینډر ریسپانسیو ایکټیو فورم دی افتتاح د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې وشوه. غیر سرکاري ادارې ایسوسیشن فار بیهیویئر اینڈ نالج ترانسفارمیشن د زنانو د فورم لپاره د کوزو بردیر او د ملاکن زنانو رجسټریشن هم شروع کړی دی او د لپاره د ضلع په سطح زنانه عہدیداران هم ټاکلي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې مشر شاد بیگم اویل چې دا د ملاکن ډویژن د زنانو وړومبی نماینده فورم دی چېرته چې به زنانه خپلې مسلې خپله هواروي. د دې په وینا چې را روان مقامی انتخاباتو لپاره دوی زنانو ته تربیت هم ورکړی دی.
دا به په دغه سیمه کې د ښځو مسایل چې کوم دي دا به دوی په یو ښه حکمت عملی په طریقه باندې به دا د حکومت صوبایي او قومي سطح باندې چې کوم ادارې دي، که سرکاري دي که غیر سرکاري دي که هغه انفرادي خلک دي، چې هغه څنګه څه دغه مسایلو په حل کې خپل کردار ادا کولی شي، نو دوی به هغه مسایل هغوی ته رسوي او بیا به فالو کوي ورسره. باقاعده عام مسایل خو حل شي، خو چې په کوم ځای کې قانون سازي پکار ده، پالیسي لیول خبرې، نو هغه چې کوم دی د یو غټ فورم نه بغیر نه کیږي.
په دې غونډه کې د بردیر اوسیدونکي خایسته مشال ریډیو ته وویل چې هغه مخکې هم د خپل ځای کونسلر پاتې شوې ده او را روان مقامی انتخاباتو لپاره هم پلان لري.
د دې پروګرامونو په وجه سره موږ په دې پوهیږو چې موږ به مخکې څه کول غواړو، په کومه طریقه به پنس پل حق به را اچین کوو، د دې خلکو نه څنګه طریقه باندې به استعمالوو. نو مخکې زموږ سره لیډرانو ډېرې ټوکې کړې دي، خو انشاءالله دې پیړه به داسې نه کیږي.
اسما ګل چې ملکنډ سره تعلق لري او د زنانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي وایي
اراده خو مې دي ان شاء الله تعالی چې بجای د دې چې زمونږ کم خلک چې د کور کلی خلک غره وانی ایم پی ای ته یا ایم ان ای ته یا دغه د نور کم ذمہوار کسان چې دغه ته دغه رسایي ممکن نه، نو زموږ خلک ان شاء الله تعالی ماته د مکرر کړ شو، نو زوبه د کور په دننه باندې د دوی د مسلو حل کول کوشش کوم.
د بڑخیل اوسیدونکو کوسر پروین په نظر چې د زنانو کار صرف ګندل یا ګلکاری نه ده، بلکې دوی له نور هم مخکې تللوي.
جمهوریت پروګرام چې دی موږ الته خپل زنانه راټولې کې کوم
چې اجازه وو راتلې شوې یوازې دا نه چې دی وګول ګنڈل کوي دی به نورم په ژوند کې مخ کیږي پاره کې ځنه دې سي بهادر جن کوي چې هغه تل غواړي خدا هغه د پر سلاري نه وي زه هر فورم کې په هر ځای کې کوشش کوم چې زه د دغ جن کو د پر کار وکړم
د فکر د چې د سنانو د فورم یا جنډر ریسپانسیو اکټیو فورم کې تر اوسه پورې 1500 سنانو رجستریشن شوې دي او د نورو لا روان دي
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو کې انټرنیټ ته تاسو لاسرسی ولرئ نو زمونږ خبرونه نیخ پنیغه په ژوندۍ بڼه په زمونږ پر پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ د روان اسلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبې دی د افغان سندرغاړي عصمت احمد زی په غږ دغه سندره تاسو اوریو تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
تکلیف نہ قبلا ولشی سمرا چھ غوٹے پسے واہلشی یار پہ دریا بونو کے مندلشی یار میں لمبو زندے پہ نازے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو